اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خواږه اوریدونکو سلام. اوس زیاتره خلک په حکومت کې د پنځم ستون پښتون غږیږي، او هر بدکار چې وشي نو وایي چې دا کار په حکومت کې د پنځم ستون دی، لکه پخوا به چې ویل دا کار د ګاونډیانو دی. اوس خلک حیران پاتې دي چې دا پنځم ستون به څه ډول بلا وي، سره له دې چې سیاستوالای د بلاګانو ډله بولي، خو لا تر اوسه صحیح معلومات نه دي شوي چې دغه د پنځم ستون بلا چیرته اوسیږي او څه کارونه کوي. پخپل را پیدا شوی که بل چا را پیدا کړی ده؟ یوازې ویشتل، ترو را وژل کوي که برطرفه کول، مقررول او نور کارونه هم کوي. ځای چورت مه وهئ، آخر به درک ولګیږي. د خپرونې په پیل کې مو د ماکولاتو له غمه خبرو.
دا چیرته ورکی؟ نه دی خواته شفتله راوړه او نه دی تناره ته بوټي.
ښځې، لکه چیرته دی په بازار کې په بیه اخیسته یم، داسې کولنګک را باندې کوي. نن به تا ورته راوړی و، څه ګناهګاری دی خو نه؟
د ما هغه یو پول بس دی، زړه مې ورسره وچاودېده. که خدای دې مرداره کړي، ته چیرته تللی وې؟
کمپاین ته تللی وم، د کاندید لپاره مې کمپاین کوه. ښه ډېر کسان مې په دې قانع کړه چې رایه ورته واچوي.
څه ګټه ورسیږي؟ خدای که به دې څوک په یو خروار لیټۍ کې مو پوښتي.
ساده کېږه مه، ډېره ګټه به یې راورسیږي. یوازې ما ته نه، چې ټولو معلمانو ته به یې ګټه ورسیږي. چې اوس خدای وکړي همدغه زمونږ کاندید کامیاب شي.
څه ګټه به یې در ورسیږي؟
ویناوې نه اورې چې هره ورځ همدا چیغې وایي چې که کامیاب شوم د ښوونکو وضعیت ته به بدلون ورکوم، دسترخوان ته به یې بدلون ورکوم، جیبونه به یې لوټونه ورته ډکوم، د اروپا او امریکا غوندې شرایط ورته برابروم.
اوس دا سړیه چې دغه ونه وایي نو څه به ووایي؟ داسې خو نسي ویلی چې المو له دینم خرابوم، دسترخان مو له دینم سپیره کوم، په همدغو د درواغو په وعدو ځانونه کامیابوي.
ښځې، ته نه پوهېږې، دا زموږ کاندید له هغو کسانو نه نه دی چې تا لیدلي او اورېدلي دي. دی ډېر پوه سړی دی، د ښوونکو او استادانو له زړه خبر دی.
هیڅوک هم د چا له زړه نه خبرېږي. نه وینې چې هره خوا کې دینګور له زړه خبره وي، ځکه په خپله منګور سوي وي. خو کله چې بیا خپله خوا کې سي نو اول تاسو له انګور نه وباسي.
درته ومې ویل چې دا سړی هغسې نه دی، خو نه یې مني. که خدای کامیاب که او جمهور رئیس شو نو بیا به یې وویني چې ښوونکي چیرته رسوي.
دا دعا کوه چې له دې ندیم ښکته ونه غورځوي، تر اوسه خو هر څه سرچپه روان دي.
نو د تا ولې زړه په تنګ دی؟ په تا خو مې کوم زحمت نه دی راوستلی.
د ما نه در باندې لورېږي چې ټوله ورځ په کمپاینونو پسې ورکې. اسې دې مغزه زده کوونکو او درسونو خوړلي دي. که کوم ګرد پاتې وي هغه په کمپاینو مه خوره.
بې احساسه ښځې، چې هر څه دلایل هم درته وایم اثر نه در باندې کوي. له دې نه ښه دا ده چې هېڅ درسره ونه وایم.
ما خو خپله غاړه در باندې خلاصه کړه، مقصد چې بیا د ما په مخ کې شکایت ونه کړې. دومره مې خبر کړې.
یو کال وروسته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم سلام برکت خان، ستړی مسی.
خیر اوسی مدیر صاحب، داسې خواشینی راته ښکاري.
هو ولا، ډېر بد خبر درته لرم. خو له خبره مخکې یوه داسې جزا راته وټاکه چې ټولو خلکو ته د عبرت وړ شي.
دا څه وایې مدیر صاحب؟ خدای دې خیر کړي. څه خبره ده؟ مو خو چې هره ورځ راځو د ښه خبر اورېدو په تمه یو. موږ وایو چې ته به د تنخواه ډېرېدو، کورونو ورکولو او نور امتیازاتو راکولو زیره را باندې وکړې، او ته وایې چې بد خبر درته لرم.
یار څه درته وایم، هغه د انتخاباتو پر وخت مو چې کمپاینونه کول په یاد دي؟
هو، ما میان له ښځې سره ووهل. ولې؟
د کاندید هغه وعدې، هغه غورې دې هم په یاد دي؟
هو، چې ویل به یې د ښوونکو او استادانو حالت ته تغییر ورکوم.
رښتیا یې ویل، هغه دی تغییر یې ورکړ.
څنګه پوه نشوم؟
خو د ژمې د رخصتۍ معقولات یې له ښوونکو وګرځول.
معقولات یې وګرځول؟
هو، مکتوب یې راغی.
دا څه کوي اوس؟ مې ښځې ته څه ووایم؟ خپلو ښځو ته یې وشرمولو، اوس د ښوونکو په معقولاتو حکومت کوي.
اوس دغه برک شیر واورئ.
زمونږ خار زمونږ کوڅې او زمونږ واټونه لوی لوی، او زمونږ خار کې را تیر شوی سیند هم، او زمونږ خار کې را تیر شوی سیند هم، د کثافاتو ډیران او د خزلو ډیران، دی دغه واړه ډیرانونه لوی لوی او ډیرانونه لوی لوی. زمونږ لفظونه زمونږ نیتونه زمونږ کارونه واړه، ټول په ګناه ککړ دي، ټول په ګناه ککړ دي. هر څه کې مونږ یوازې خپله ګټه، خپل مقصد او خپل مطلب لټوو، او خپل مطلب لټوو. نو ځکه زمونږ کارونه که دفترونو کې دي او که د باندې چرته، لکه زمونږ خار، لکه زمونږ کوچې او لکه زمونږ خار کې تیر شوی سیند، له چټلیو خیانتونو او هیلو نه ډک دی، له چټلیو خیانتونو او هیلو نه ډک دی. ځکه نو ورځ له ورځې لکه کمزوری موټر په کوم پیچومې ګل شي او بیا په شا روان شي، او بیا په شا روان شي. داسې همون په شا روان، داسې مو خار او هیواد، داسې همون په شا روان، داسې مو خار او هیواد. بیرته و شاته درومي، بیرته و شاته درومي.
اوس دغه د مچ کیسه مو اورئ.
د دفتر رئیس په ډیره ورختای دفتر ته راننوت او په چټکۍ سره دفتر له نظره تیر کړ. خو چې کله سترګې د دفتر په مچانو ولګېدې، لکه برقي شوک چې وخوري، ټکان یې وخوړ او په غوسه یې وویل: ټول په رڼو سترګو ورته ګورئ، او مچان همداسې نرغوندي اخوا داخوا ګرځي. ټول مامورین حیران پاتې شول چې رئیس نن ولې د مچانو په لیدو دومره په غوسه شو. د مچانو ګلې خو به هره ورځ ګرځېدي، او دی به یې په کیسه کې هم نه و. یو تن چې ډېر وېرېدلی و ژر پاتېد، او د مچانو په مړه کولو یې پیل وکړ. یو یې واهه، بل یې واهه، او چې بل یې واهه نو نور مامورین هم پاتېدل، او د مچانو په دغه افتخاري اشر کې ور شریک شول، تر څو هم ټول مچان مړه شي او هم رئیس خوشحاله شي. رئیس چې ولیدل کوم ژوندی مچ نه دی پاتې، نو له دې کوټې ووت او په بله ورننوت. اصلي خبره دا وه چې سبا ته له لندنه یو هیئت را روان و، او د هیئت مشر داسې یو څوک و چې له مچانو سره یې حساسیت درلود، او له همدې امله په لندن کې خپل سکرتر برطرفه کړی و. او دغه معلومات د مونږ رئیس ته د هغه له راتګ نه مخکې ورکړل شوي و چې احتیاط وکړي. زمونږ رئیس هم قسم خوړلی و چې هر څنګه وي همدانن به د دفتر د مچانو بیخ باسي. سبا سهار یو ځل بیا رئیس په ټولو کوټو وګرځېده چې چېرته کوم مچ نه وي پاتې، او یا هم له دې باندې څخه نه وي راننوتلی. سره له دې چې هماغه پرون ماسپښین ټولو کوټو ته کلوپونه واچول شول او پردې کش شوې، ټول مامورین ورختا وو، او همدا دعاګانې یې کولې چې خدای پاک دې د بهرنیانو د راتلو په وخت کوم مچ نه پیدا کوي، کنه هم به د ټول دفتر ابرو لاړه شي، او هم به ټول خپلې ډالري دندې له لاسه ورکړي. تقریبا 8:30 بجې به وې چې آوازه شوه هیئت دفتر ته راورسېده او په دفترونو ګرځي. مامورین یو ځل بیا په ټولو کوټو کې د مچانو په لټه کې شول چې کوم یو چیرته پاتې نه وي. یو مچ هم چا ونه مونده، او ټول خوشحاله خوشحاله بیرته په څوکیو کېناستل او په کارونو لګیا شول. چا چې کار هم نه درلود، ځان ته کار پیدا کړ چې مصروف ښکاره شي. په همدې چوپه چوپتیا کې د دفتر دروازه خلاصه شوه، او د رئیس په ویل کنسرټ ویلو سره مامورینو ټکان وخوړ. له بهر نه راغلی هیئت چې کله کوټې ته راننوت، نو سلام یې واچاوه، یو نیم او نیم کله اسلامي سلام، سلام سلام. مامورینو هم په ماته ګوډه انګلیسي ځواب ورکړ: ویلکم سر، هاو آر یو؟ هیئت په خورا دقت سره یو یو میز او څوکۍ له نظره تیر کړل او هر یوه ته په نوبت سره ونږدې کېده. د هیئت د مشر د پوزې سر داسې و لکه کپ کړی آلو، همداسې سور او ټپي، خو دا نه معلومېده چې ټپي دی او که مرزاتی هم دغسې پیدا شوی دی. د شهباز خان د میز په سر د شهباز خان یې زړه قرقل خولۍ چې زموږ رئیس ولیده نو په غوسه شو او په اشاره یې شهباز خان وپوهاوه چې ژر خولۍ پورته کړي. په همدې وخت کې د هیئت مشر او په اصطلاح د مچانو دښمن هم د شهباز خان میز ته راورسېده. رئیس په ټیټ او غصناک غږ شهباز خان ته وویل چې احمقه، خولۍ پورته کړه. له دې سره بنګ شو او یو غټ تور مچ راوالود او نیغ د هیئت د مشر د ټپي پوزې په سر کېناست. وروسته بیا معلومه شوه چې شهباز خان له ورختا ورځې په خپله خولۍ په مچ وریښې وه او بهرنی ونه ویني.
ننګر ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ او زه مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.